د خلونو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان څخه باندې شل سلنه خلک چې د هیواد نږدې 9.5 میلیونه نفوس جوړوي د خوړو له شدید نامنې سره مخ دي. دغه پروګرام خبرداری ورکړی که دغه بېوزلو د لاسنیوي په خاطر کافي بودیجه ترلاسه نه کړي، په نږدې راتلونکي کې به په میلیونونو کورنۍ د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي. دغه پروګرام ویلي په کمې بودیجې کولای شي هر میاشت یوازې 1 میلیون اړمنو کسانو ته کافي خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په ټکو د افغانستان مهمې حیاتي سرچینې چې له بهره د پیسو حواله، بشري مرستې او کرنه ده، د وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د دغه پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو په افغانستان کې د شدید بشري بحران خبرداری ورکړی او د امریکا د مرستو په بندېدو سره د بحران لا نور هم شدید شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، راځي چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په مانادار توګه شامل او واورېدل شي. بینټ پرون وخته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل، ټول ځوانان باید خپل بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. پاکستاني او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او پرګډې ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه ناسته چې پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي پکې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ آزادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزې تاکید وکړ. دواړو خواوو ژمنه وکړه چې دغه ډلو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې مومي. په ناسته کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه هم وکړه. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې لمې په خپرولو سره ویلي و د بلوڅو ازادي غوښتونکي ډلې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. په لمې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په حواله راغلی و د پیژندنه د ترهګرۍ پر وړاندې د ټرمپ ژمنتیا په ګوته کوي. تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکي هغه وسله والې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیتونه کوي. دغه ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې د ډېر شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي په موخه یو کلنی پروژې پیل کړې. دغه پروژې د جنوبي کوریا د 10 میلیونو ډالرو د مالی ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د ښه کولو په برخو کې 250,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام پرون سه‌شنبه پر خپل ایکس پاڼې د دغو پروژو د پیل موخه په روان بشري او اقتصادي بحران کې له اړمنو افغانانو سره مرسته یاده کړې ده. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسي هر هغه وړاندیز برت کړی چې په کې د اوکران په ختیځ کې لا دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. دغه پټوکو لا دونباس سیمې د ځواکونو وتلې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زلنسکی په نوسته شنبه خبریالانو ته وویل د خاورې د ورکړې مسله باید له روسي سره لور بند وروسته راپورته کړو. نومړه باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړمورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او روسیا د خپلو خاورو له وی برخې تیرې شي. تمه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په الاسکا کې وګوري. زلنسکی له دغې ناستې وړاندې ویل روسیې ته د خاورې ورکړه او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نوو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. د ایمرجنسی په نوم یو نادولتي سازمان وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې روغتیایي سیستم د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دا چې په کومو برخو کې او په کومو ولایتونو کې په ډېره کچه باندې خلک روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. د محمد عثمان هغه افغان فوټبالر ماشوم چې په دې وروستي کې په ټولنیزو رسنیو کې وډیو خبره شو او لاغې وروسته مشهور او طالبان ورته د لوب زمينه برابر کړې ده. کیسې در سره شریکو دا چې دغه دولس کلن ماشوم د افغانستان د کوم ولایت اصلي اوسیدونکی دی او هیلې د راتلونکي لپاره څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې خپلوان او د کورنۍ غړي په خپل سر د طالبانو لخوا نیول کیږي او شکنجه کیږي. دوی وایي دغه خپلوانو ته یې په محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزا ورکول کیږي. د دې خلکو کیسې هم درته لرو. نور مطالعه مو شته ملتیا هم غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفري د سيالم ایمرجنسي نه دولتي سازمان وايي چې وخت د طالبانو له بیا رسیدو څلور کال وروسته د افغانستان روغتي نظام په ډیر سخت حالت کې دی. د سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې د نړیوالو مرستو پرې کېدو او سیاسي بې ثباتۍ ته په پام د افغانستان روغتي وضعیت د ښه کېدو هیله پکې شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وايي د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. نورچوسیات د سنکا کړه په دې راپور کې
ایمرجنسی نه دولتي سازمان وای د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې د بودیجې د کمښت او د کادرونو د نشټون له امله د دې هیواد روغتي سیستم د سقوط تر درشه رسیدلی دی. د سازمان د راپور په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی د بودیجې د پرې کېدو او رسبلې ته د نړیوال ټولنې د نه پام له امله د افغانستان د روغتي نظام د ښه کېدو تمه نشته. ایمرجنسی زیاته کړې چې سوله په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا و نه د پایلو د ختمېدو په معنا او په ټکو یې تاوتریخوالی او جرمونه د جګړې له پایلو څخه دي چې د جګړې له ختمېدو وروسته هم روان پاتې دي. ډیرو وسلو په لیرې پرتو سیمو کې ښخ شوي ماینونو او بې وزلې دا وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. د دې سازمان په وینا د غلاو او بریدونو د کورنیو شخړې او د ډزو قربانیان د دوی د درملنې مرکزونو ته راوړل کیږي. راپور وایي چې د ماین چاودنو، چاړې وهلو، ډزو او تروریستي بریدونو ټپیان لا هم د کابل د ایمرجنسی روغتون بیړنۍ څنګه ډکوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې ایمرجنسی د بیړنۍ خونې شاوخوا 50 سلنه ناروغان د جګړې قربانیان دي چې د ډزو، چاودنو، د ماین چاودنو او وسلوال تاوتریخوالي له امله ټپیان شوي دي. راپور وایي په لخکرګه کې شاوخواتیا سلنه ناروغان د ترافیکي پیښو او غیر جګړیزو پیښو له امله بستر کیږي او د پنچیر په نابه کې بي وسلي او د خوړو نام نه لامل شوي چې شل سلنه بستر شوي ماشومان په خوارځواکي اخته شي چې پر ودې او روغتیاي اوږدمهاله منفي اغېزې پرې باسي. راپور زیاتوي چې په روان میلادي کال کې د دوی جراحي څانګې ته راوړل شوي د ماین چاودونو 50 سلنه ټپیان ماشومان وو چې یوازې د لوبو پر مهال له ماینونو سره مخ شوي وو. یو شمېر بي وسه کورنۍ وایي چې د خپلو ناروغانو د درملنې وس نه لري. د هرات یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو کال کېږي چې زما 12 کلن زوی ماین ټپي کړي. ټول بدن یې سوري سوري شوی، دومره کمزورې شوی چې شپه کې چغې وهي او ورځو کې ویده وي. ډاکټر ته مو یو وړ دوا یې ورکړه خو موږ د هغې اخیستلو پیسې نه لرلې. دولتي او شخصي روغتون ته مې یوړو، یوازې د معایناتو یوه برخه یې وړیا وکړه. نور یې وویل چې د دوا پیسې ورکړي او په خپله یې واخلئ.
د افغانستان لپاره د ایمرجنسی د پروګرام مشر د جان پانیک په راپور کې ویلي چې ډېرې میندې د دې لپاره چې پر وخت روغتون ته نه رسیږي یا د مخنیوي وړ ستونزې لري د زیږون پر مهال مړې کیږي. هغه زیاته کړې چې ډېرې امیندوارې ښځې د شدیدو خوراکي کمښتونو سره مخ دي چې پر امیندوارۍ او زیږونې منفي اغېز کوي او ښځې اکثره وخت په ستونزې تر بیړني حالته پورې پټوي چې دا کار د ښځینه ډاکټر د نشتون د شرط له امله د درملنې په انتخاب کې ستونزې جوړوي. راپور زیاتوي چې د ناسمې درملنې له امله هم اوږدمهاله ناروغۍ چې اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري او هم ناڅاپي ناروغۍ په ډېریو مواردو کې د مالي ستونزو او د ترانسپورت د نشتوالي له کبله له پامه غورځول کیږي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې د دغه وزارت وایم شرافت زمانه دا کړې وه چې دوی د افغانستان روغتیايي وضعیت له پاشل کېدو ژغورلی دی. د ایمرجنسی د جون میاشتې راپور کې راغلی چې 80 سلنه ډېر افغانان وړیا یا دایمي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د غشن له هر 15 کسانو درې د درملنې لګښت نشي ورکولای او د لګښت برابرولو لپاره پور اخلي یا خپل شتمنۍ پلوري او له هر څلورو کسانو یو یې بیا د مالی ستونزو له امله خپل جراحي ځنډوي یا لغوه کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دا سازمان په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس داګس په ولسمه یي وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو په خپل وی پانه خبر کړی ویلي په افغانستان کې د خزو د ژوند حالت د سغم حد ته رسیدلی او کپدې برخه کې بیړني ګامونه پورته نشي په ټولنه کې د دې حالت د عادی کېدو ویرشته چې لاملې خزي په بشپړ ډول لا مشوند دی سل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دروسته دوی تر ډیره د خزو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمیر میرمنې او د خزو د حقونو فعالانې وایي لدی عمله په دې موده کې افغانو میرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او له هم لکړونو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او خوځي اوسمهال لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اگست په 11 مې په خپل وی پاڼه خبر کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د خزو ضد نږدې سل فرمانونه صادر کړي چې د خزو انجونو لپاره ویجاړونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي د دغه فرمانونو لامل د خزو انجونو د تګ راتګ او د کار او د کړو حقونه محدود شوی چې لامل د خزو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړي. په راپور کې دا هم راغلی چې ل اتاویا سلنه ډيري افغاني خزي انجونی د کړو او کار ته لاسرسي نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نګدي نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه واځي د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور پټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼي ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې روغتیایي پاملرنې ته د خزو د لاسرسي د نشټوالي لامل به تر 2018 کال پورې د مین دومړینه 50% زیاته شي. راپور کې راغلی چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د خزو په وړاندې کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی هم زیات شوی او آن د کور دننه 25% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خزو د سانګې د مشر سوزان فرګوسن لقول راغلی چې پر افغان خزو د محدودیتونو مسله باید له افغانستان بهر د وستونزې په توګه وپیژندل شي. نو موري ویلي دا وضعیت یوازې د افغان خزو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوال ټولنې لپاره د ارزښتونو یو لوی آزموینه ده او کڼړی په دیاړه بې پروا پاتې شي د خزو د حقونو د لمنځوړلو دا تګلارې به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور کاله پوره کیږي او په دې موده کې غډلې تر ډیره د خزو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمیر میرمنې او د خزو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان میرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړي او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوی د نوم د نخ پرېدو په شرطه ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان خبر نو او موږ الا بیا راغله تاسو نور حق نه لري زه سره د دې موږ کومه ګناه مونږ ته معلومه نه و خو موږ نه دې تعلیم کولو حق واخیست دا ډیره سخته وه.
د پلازمین کابل یو اوسیدونکو چې دا هم نغواړي پر راپور کې نو خبر شي وای
خځې او مېرمنې دومره بي وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دی پور. خو ک نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه د خزو د حقونو په برخه کې خپل تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه په وړاندې عملی ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه وادونه چې د خزو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خزو او چې د تعلیم او تربیه نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټول ډګرونو نه حذف شوی دی او ولی متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی، نور تخنیکی او ایدولوژي وشي او افراطی تر شوی دی.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د غنوی راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې. داسې مهال چې دوی په کور دننه لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیسته، د غرازي پر ښځو حجاب جبري کړي او د ورزش په ګډونې په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وايي هله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. د 12 کلن او د بدخیس ولایت اصلي اوسیدونکو دی. د چوس کابل ترغلی وای روزونکوی لو بډیر خوخه کړي ورته ویل دي چې مختبه لار شي. زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې ده او دا راپور پرې چمتو کړی چې د هغه په غک پیل کی.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزوم همی بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن خوب.
د افغانستان د بدخیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعداد شدیشتم بچه همر تشویق کردن واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پیل کرده چه ریر کچ نه هم حلکانو به حد سولم چه تی استعداد لری اوز می فوتبال در جوان دیو برخدا چاو خواد و دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم.
دای چه دوم تولگیز دا کون که دی و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په خو امکاناتو او روزونکو ترڅارن لاندې لا مخته ولاړ سي.
ما که استه خو به می قری زمين هوکي و اونجوګو کې و مربي اصلا نه و امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زموږ په کلی کې یو خاوري نظم کده حالت اصلا روزونکو نه و د تمرین لپاره هیڅ اسانتیا وی نه وی. لدی وروستا ممکن کابل کې پادشم او کلی تولان نشم ترسو میز دکړ وکم او هم تمرین وکم چې ته هوا د 12 کلونو پورته ملي ډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشورتي او وروستا اوس کابل ته راغلی دی. ازادي رادیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډیر استایلې ده.
خیلی خوشحالم. میر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد میر انتخاب کده بده.
زدیر خوشحالم. خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیشنی. زداوایم که هر چوک ملاتر وکلی اقا بیس کل نهیل نکم. دلتا دا ملی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کو پرا تا دوم را خلو بکوه که دیشی تا بحر واستو. آن خایی بارسلونا
لوګه لکی ولوبېږي. د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیرای مشهورې چیرې له هم دغه هیڅ امکاناتو ځلیدلې او لډی روستونز سره مخ ته ولاړې دي او د غهوا ته ویړونه ګټلې دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم داهلي کېدای شي.
په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د دیار لسو کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمیز راډیو خپل فعالیتونه بندوي. د غراډیو پر خپلې فیسبوک پاڼې په ویلامه کې ویلي دي چې ځینی وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. د رسنیو یو شمېر مسؤلینو هم په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د نسیم راډیو بندیدل د اندېښنې وړ بللې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکندي کې د نسیم راډیو د مسول او دوه خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د غراډیو ل دیار لسکلن فعالیت وروسته په دایکندي او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د غراډیو پرون دوشنبه د اگست په 11مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي لامی کې ویلي چې ځینی وختونه غږ د زغملو نوي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي دا راډیو بیا خپلې خپرونې پیل کړي. د روان اګست په 15 د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندي کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبریالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات یې ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خپرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکوندي او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندېدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسؤلینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم رادیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شو. یو نه مخکې د دې رادیو خبریالان نیول شوي وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د ژبنه ترې اخیستل شوي وي چې رادیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولای شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اماړي کو مسؤل سمیه ولیزاده هم دغه رادیو بندېدو ته په اشاره ویل هغه پالیسي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې دا په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځنګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یا یوناما هم په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالی د بیلابیلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ تضمین دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبریال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د افغانستان د خبریالانو مرکز په ورسته ونیو کې للسو څخه د زیاتو خبریالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اوس میرافغان افغاني کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوانې بغیر له دې چې انصاف ورکړل شي په محضر کې بدني سزاوې په تطبیقېږي. دا چې د دې خلکو تجربې له دغه سزاوو څه دي تفصیلي د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدروغ وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راپور کړل وزارت اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مونږ پروفیسرونه نیولي دي او هغوی به درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلي دې لپاره یې سټوډیوم ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د ویلرې پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې پر نهه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
مکتب کې معلم
جوړه کړې وه، یو چا پدمه یو چا را پدنامي او یو مثال مخوري پور وتړل. او نو بیا دغه زمونږ روح غریبې وي وړه بې ګناه او بې خطا او بزو چې غریبۍ نه راغلم، پلار غریبې پور کښې وو، مور مې وو، ورور مې وو، زوی مې وو، ټول لاس خواران. بس دې وخت کښې دلته طالبان لاړو، بس ډپ ټپ دروازه راوهره ورته وس دس پتې په ګاډي کښې واچو. په دې وخت کښې یو مامور دغه راغسته کښې ته ورکه راغسته، یو لیټه کوله او بل بل لیټه کوله تر هغه تر خاره پورې تر آباد تو مثال ته سریاسته پورې دا خبره مثال اوي اوي باندې لاړه.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په 9 دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره 130 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږ ولایتونه میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تېره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړې، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې 180 نارینه او ښځینهو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په 9 رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې د تېرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي و، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره یې دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کس ته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوي قوانین سته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض
آشکار کرامت انسانی. د بشری حقونو له اړخه دغه ډول سزاګانې خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګنده سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بېطرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بېلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپېژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وڅېړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف پارادی پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بېلابېل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ سه شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوي په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
د ازادي میلمه
مننه کوم ودان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلوي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه جګړې پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوا ځینې دغه خبرې شوې دي خو هغه یاده شوي چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د ویش دپاره وي. اما دغسې یو رښتینی یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیلې ارزوګانې هلته په پام کې ونیول شي متاسفانه دغسې یو نو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. هم تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکیل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي په ټوله معنا ولسي وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حذف نشي. نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې چې له دغه مرکونه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام یو ولسي فشار هم
اروپا امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دین وړاندې راوتی د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې ځانګړتیا وي ته د زما په نظر البته د حکومت ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونه چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې انانوی بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګندې کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي، اما که دوی د کې هغه هم که د خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یو هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپله یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ خو ترجیح زمونږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسې چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاد زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي، خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پوخانه موجود و که خزی په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا داشي یو ښه پایله ورکړي ترینر اوزي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنې فعالیتونه بلکې د نړیوال ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکه مکیږي، څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابع نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري، تاسو څه کړی په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي. منته داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزه مبارزې نه بل څه کولی هم نه شي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه دی سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنی موږ په هغه باندې سترګې پټنو کوو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تروسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولي دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچا نه موږ غږ نه اخلو، د چا نه د مرسته نه غواړو، البته بهرنیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرنیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو. د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې حکومت سقوط وکړ. او هغه پروژې چې په فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي، هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو، هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي، د ملي مرکه موږ هلته ورکړو. نه چاته ډوډۍ ورکوو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 کسانو گنجایش وي، هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکوو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي، یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې، په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې، په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره، یعنی د هغه وړ چې ده، د دوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي. موږ د هیچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملا شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده، دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر نه منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي، هلته څانګې جوړې شوي دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي، کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي، د هغه نه به یوه مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، او موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، په دې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولی آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې.
دا وخت تاسو پیږئ کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه ته به خبره ده چې پاره کې نه وي، کنه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې سلو سات پنځه سات په مسایلو باندې بحث وکړو، او بل دا وی چې د خلک په مغه خار کې مثال په بدلین کې په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کیږي، دوی یو بل سره، او بل دا چې هلته د نت ورکینګ او د اړیکو جوړول به تر کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظم څنګه جوړیږي. یعنی په یو خار کې د دې امکانات شته، خو موږ بیا عین خبره شته چې کوي همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی. دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې موږ بحثونه وکړو. یعنی موږ دغه د دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي همغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو غبه زموږ افشن بمدا غوي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري تمرتیا لري، ځوانان څنګه دي دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلي دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدنیو لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک مخته وړي؟
کورو دا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا تر سره شوی دی. د ملي محور البته خپل یو نتورک لري، په کوم غړي دی دلته نو دا تعهد لري دغه سی حرکت د پاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي، او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالی او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنیکه مرغه کوم ځای چې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشاله او د امیدوارۍ ځای ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاص دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کیږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو ورځ منته سره به هغه ته وګور ورکړي. نو تر اوسه پر خپل دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابع او د کمک سره خو نه واسي مخامخ نه یو، بلکې دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدوار یو، یو خبره شمه په پیل کې وکړل چې دای واځي خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو لارې یو پراخ ولسی او ملي انسجام رامنځته کیږي. همدغه د څنګه لارې په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خې راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نور خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډیر دي دلته مونږ د افغانانو ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې د فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت تر سره کړي د وطن مقابل کې یعنی مونږ خو زموږ غونډه تاسو ته چې کچېره ډیر لوی غونډه سره جوړ کېلته بحث نه کوي نو مونږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډه د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی مونږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاترو زموږ بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شا باندې مونږ غږ کړی ده یعنی په دغه برخه کې مونږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې مونږ هیله من یو
روحي صاحب کبانه د سې څپاتوي چې نوی مو پختلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکه د اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا چې طبعا موږ د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته موږ ژمن یو بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټولګرونی وي مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه غورځي او بل دا چې د بهر خیز وي موږ ټول بنیادی ستونزې باندې په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ دا څنګه کوو چې ځینې ستونزې باندې سترګې پټې کوو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو اسانه په دې معنا سره چې وړاندې نه چې غډیرو سخت خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډیر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل پخې شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډیرو بنیادی مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکونه به جرګه ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې مشارکې نه جرګه یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګه لخوا بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوبه کاملا ناپیلی وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولی شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو کو تاسو په هیڅ متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره زی یو هغه ته ژبني تاوتریخوالی ته هم سره زی خو لنه کوم رغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیره ښایسته فضا یو ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي زموږ په ذوق برابرې نه وي نو د یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي یعنی دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي سیستم هم دغه سی وی چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسولین ټاکل کیږي او مشرید دي به شورای وي د لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بل دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کوي له دې لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوښتنې ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ترسیبو اهداف ترسیبو دا به ډېر زیات خوشبینی وي داسې نه وي چې بیا دوی نه هیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه و آزمایله 50 کاله موږ تاوتریخوالی و آزمایلو نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولې مبارزې ته ځانو وقف کو نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې دا هغه به کاملا سولې وي او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي
ډیر زیاته مننه کوم ودان ژوند او سه روحي صاحب چې وخت مو پرې خو د خبرې مو سره وکړي.
کدی د سمې او کد غر خولي دی ټول دنیا کې پختانه خولي دی وطن ترا شم مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 رختیارا باندے سلاوائے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا تو سنا ڈوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے اوزی ستا غشی غشی غنے غنے والا سم پورے را پورے اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا خونا ڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے د ژوند شر او شورا تنگ شم ستا بڑو د غنش بول لټو سچ د ځان سر د زړپ جنگ شم ستا بڑو د غنش بول لټو چې زما زړ ستا باڼ شي دواړه جوړ شي چې زما زړ ستا باڼ شي دواړه جوړ شي خواږ خواږ سکندل کوینا په تلاشي خواږ خواږ سکندل کوینا په تلاشي نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے
د زمکه اسمانونو خلا تا ته دسترګه د جانان جوړ کړې د ټول جهان د خایستونو خلا تا ته دسترګه د جانان جوړ کړې سوچ دان منی منکر دی فزړ کافر دی سوچ دان منی منکر دی فزړ کافر دی غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنیخ دو زخل زینا اور بیسی زینا خونړو سترګو میرمنې باړ دیغنې نظر د خمارونو نزار خو یو کلا در تکوم خلیا ستاد موجونو د سندونو نزار د یو ستم د خبروم خلیا سترګې د ندی ابا سندې زلط سنگین دے سترګې د ندی ابا سندې زلط سنگین دے تا کسی آل د تندی مرینا خورو لزینا تا کسی آل د تندی مرینا خورو لزینا نڑوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے نڑوستر گو میر منے پاڑ دیکھنے ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا ورز دلارے بل کبینا وجل کبینا